وکړي چې لامل یې اړ دی تر څو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې د ابلیش پی په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولی. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ابلیش پی په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالی سرچینې په واقع رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 14 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 2.5 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر شپږ میلیونه ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. ورسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 500 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی وضعیت کاروبار
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېګ دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینی وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبليو پی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکي لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 23 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولي چې له ډلې 19 میلیونه ښځې او نجونې وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته ولس کسیزه لوبډل اعلان شو. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتو پیلېږي د روانې میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12مه نیټه کرکټ بورډ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډل کې یوازې د صدیق تل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی، او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی خبر راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او ظاهر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې تیرو سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه خستل شوی دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوی دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا پی ایس ایل کې ښې لوبې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم بده خبرونه کی نوروز ول منزو که ورته شاکر
نوروز دیر سرنگواله پدی که ندیتی نوروز چی شده، بلکه پدی که دیتی افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو په نوم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینه کوترې غې کې نیسي، سندرمار با جوڑه وی لغم برا کمپوزونا.
آمین فنا هم شعر لری.
دسپرلی نره شمالا اوس با کلی شین جنت وی، اوس با کلی که واده وی، هر سانگ با وی نوی گل دوزی جامع اغوستی.
پننگرهار که نارنج گل مشایره وشوا، پا کندهار که لوی ادبی غنده تر سره شوا، او پا دی ادبی مجله که با دا هم واره چه در درانه استاد آصف صمیم ستایند غنده جوره شوا. چه وشتمه د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20 د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر غورګیاخیل په وینا د افغانانو اختر لاره د نوروز جشن و. او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یختیر دی چې شمه به تیر شوی وو او نوی جشن بل منزل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوي لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اویستا کې د نوروز د نو په ځای د نوې که کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د طبری په تاریخ کې راغلی دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. جینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوې جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آلبوهې په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند یې واکمني چلوله نوروز نه و هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زور یې پاچاهي ونیوله. او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به مرګی تخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دي.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ هغه نه یې هغه ردوو هغه نه منو؟ که نه موږ هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او د یو سنت په حیث. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا دی چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی، او دا منگ چی دا تجلیو دا پی مذہبی حساب نکو دا دے سنت پہ ہستے طبعا پری کی دا دا طبیعت المنظم دا مگر نوروز نہیں واضح سے دا طبیعت ہر المنظم دا بلکہ دا یو تاریخ لری یو ڈیر قوی ریخی لری پہ افغانی فرہنگ کی
شغلی زیر زیاتوی چھ پہ نور نڑی کی ولسون اخپلی زڑی ریشی پہ تبر نہ وہی
لکہ ہند چل اخپل تاریخ سر رابطہ لری لکہ اروپا چل اخپل تاریخ سر رابطہ لری فرض مثال شمالی اروپا سکینڈینیوی چھ ڈنمارک سویڈن ناروے دی چھ بکم رول وائکنگانو سر رابطہ لری قبل عیسوی عصر سر منگ دا سین لرو ذکہ ہمارنت یو مشہور جرمنی فیلسوف دا خپل کتاب لري پاره کې دا وایي چې د سنت او د د د د مودرنټی ترمنز نو هغه وایي چې دا میراث څه دی دا وصیت څه نه دی هغه اروپایي میراث کوي هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی رارسېدلی سکه مسئله عظیمه وه نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو نوروز یو ډېر ښه فرصت دی نه یوازې زموږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو په نویوالي باندې په بهار باندې د دهقان په ورځ باندې په افغانستان اشتراک له سیمې سره بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو موږ څوک یو له کوم وخت نه شروع کیږو افغانستان څوک دی شجره څه شی ده د عربو د لهکر سره خو دی نه دی پیدا شوی د اسلام د مبارک دین راتګ سره
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1983 لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو نقاد لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون لډیر پخوانی زمانې راهیسی د انسانانو ذهنونه بوختلې چې د ځانګړي ادبیاتو درمنځ کېدو سبب کیږي
په اساطیری دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډک بشری دوره ده په دوره کې دغه اساطیر جوړ شوی چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتیږي چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کم نه دی شاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوی کال لستاینې ډکه ده
په پښتو ادب کې هم د پسرلی ذکر د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوي ذکر ډیر زیات دی او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز په هر ستایلي
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوی کال ستاینو یوه ستونزه هم پیدا کړې ده
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی مثلا ټول موسمونه ښکلي دي د اوړي موسم خپل حسن لري د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا او د ژمي سپین واورین حسن دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي خو په پښتو شعر کې د نوروز د بهار او د پسرلی ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د دینور درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې خلوي تر شوالان دی راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو تر سره شویو او تر سره کېدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې چغې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شغ سره واورو.
زی میندو تا واک ورکړو رازی میندو تا واک ورکړو ز خبره مته میندو پاچای کی د تریا کو پښن راخت به د غنمو ژړ خایست ګلدوز کیږي د مړو غوندې بسور او تازه بو د محبت د کلمات پورته کیږي او کوټو کې بوریا تاو دې ډوډې او رڼاګانې ویسر کیږي راځي میندو تا واک ورکړو زه خبرې مده میندو واک منای کې پرسکار به تو غبی لخپل سنگره پر لورې ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو لغګونو په غاټولو په وری کې په باران خشته سندره پوهیږه مده میندو پاچای کې په هر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټی از غیبی د وسلو په دوکانونو بلوی کلپ وی زنګ وهلی او چنار په نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې راخبی تابوت ته نه ګس کیږي او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبرې مده میندو پاچایي کې د تریاکو پشن راخت و د غنمو ژیړ خایست ګلدوزی کیږي د منو غوندې بسوره او تازه بوی د محبت د کلماتو پورته کیږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویسل کیږي راځئ میندو ته واک ورکړو
کمیندو ته څوک واک نه ورکوي خویندو ته به وار ورکړو د تکړه شاعرې امینه فنا شعر لرو
د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله راوړه حال زما د کلی حال زما د کلی کلی د هاخ کلی ها سپیڅلی راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د ګل پوشبی د بادام او د منو پسپینو ګلو د ویالو په غاړه غاړه سرا سپین غاټول ګل شوی ها دنیا د کوټه مخته انار ګل دی او کنه دی هغه پوری ارغوانی غوړی دلی د چارماس پانشنی شوی دنداسه چا تری وحلی د سپرلی نره شمالا د بابا لگل خانه میرا توایا رنگا رنگ گلان چاور تپاللی تند ندی سوزولی خیشاوی ور تکڑی پا غزلو پتا پو دی چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پریوتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیک نه مکړی د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې مڑ درا نموئی د بیلتون قیامت دے مالی دلئی موئی کاش کے ژوند دے مازدیگر هیڅ نه لرلئی کاش کے ژوند دے مازدیگر هیڅ نه لرلئی چې دا لمر پری وتی نه وئی زه د ستړو ماښامو ته پاتې موئی خدای ما نه دی سما شم سرکړی موئی خاوری خاوری دے ها گل گل سڑی نوئی دس پرلی نرے شمالا دس پرلی نرے شمالا سنرے چلکڑی میں زڑکڑی شون بنور را سر چکڑی دس پرلی نرے شمالا سنرے چلکڑی میں زڑکڑی شون بنور را سر چکڑی ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالي له مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته بایا ارغوان پکې ډیر شوی د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به وشنې وي چپرک ونې دي سږ کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي د کړکۍ مختم وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دولو یه ده توت ونه با بوش نیوی چپرک ونی دی سکال توت نیولی الوچه خو با بیا نوی رنگ شوی ده کڑکی مختا وڑا منه گل شوی دسپرلی نره شمالا دسپرلی نره شمالا ده کلا شا باخشین شوی تاکو وگی راش نکڑی ده خستا کبوی میاد شی به قانانو بیا پندونه تری تللی ها انزر باوی زمال قد لور شوی ها ده باخ کنج که سنزلی باوی یا عطر شیندلی چای خاخ زما دنیا کوتی تا بڑی اخ قربانی و با عطروی مینا سرمی وچ پس خوگیگی ده شطر لونگین بوی می یادیگی زړه می وچ پس خوگیگی د ټټر د لونگین بوی می یادیگی څومره مینه را کولا ټوګی به می بللا دا یکړی د جنت مست بلبلا د سپرلی نری شمالا اوس به کلی شین جنت وی اوس به کلی کې واده وی هر څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکی بوی خوشحاله، سنره باران بووری بسپرلی نره شماله، مرغکی بوی خوشحاله، سنره باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا، ده چون چون با تنگی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلپانی بنتیگی، ده نرگس و پوگمو با فطرت سرقن شکیگی، شون ده چطر و تازه بی تو اخلاسا، ده جنت و دروازه بی تو اخلاسا، ده جنت و دروازه بی.
ل امینه فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازه دی روي ادبي مجلې تراسته ولې وو. اخلي فنا له هغو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالي د غوړه شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه تر لاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ بل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه شکل جایزه اخیسته ده هغه ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید اسدی رډو ته وویل چې د وری له لومړی نیټه شعرونه ورستول شي او سشکل به هم 15 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به تر لاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوی کال بل نوی ادبي هڅه داده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډ ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پر استوبلي پیغام کې وویل
کتاب علمي بهیر د ووم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړي دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې دا چې تر څو د سوشل میډیا لاره دی فیسبوک لاره او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو تر څو کولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو. ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاری ساتلې دي او د ملګرو او د دوستانو همکاري دو چې موږ په دغه برخه کې څنګه دو مرسته کړې د کتابونو پر ټولو ولکه او مونږ کتاب علمي بهیر ډلبا په دیوت وانی کې پنګ دی ورځو کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوکو یو نو وخت وکو یو بل کتابتون فعال کو پیو بلر فرتسمه کې ترسو مونږ د غادي مطالعه دوت لا هم نور فراخ کو.
د دې بهیر بل غړی نجيب الله احمدي وای چې د ووم کتابتون لپاره تروسه پلسکونو کتابونه راغوند کړی دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ بندور هم روانه وي او ان شاء الله هڅو هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په نن کار هر کې سشکل د نارنج ګل دودي زمشایره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کپ میاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بن کې د نارنج ګل توریزم میله او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غرازې په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل توریزم مشاعره سمش همکار بسر الله قادل سارلی او د راپور پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه له خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارک میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره لتیرو څول سیزو راهیسی د هر نظام پر مهال د ځای شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نو موړی ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا مناسب بڼه لري دا دا مشاعره اوس د نړیوال دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنگین موسم کې تر سره کیږي. د نارنج ګل مشاعره سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل مشاعره سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد خار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیز میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کیو پی جندل وطن ساتو ل جگړه کې مهاجر نشوما خو تجربه شوم خائنان می در کیو پی جندل
او د ټی ټی پی سمرو داډا وسای موږ هم تر درم د ټی ټی پی سمرو داډا وسای موږ هم تر درم نور دار خواره تور پنجابیان سګن
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثيل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. لتیرو څو لسیزو راهیسی هر کال دا مشاعره د پسرلی پر اتلو او د نارنج د ګلونو د وګمو ل خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعره راپور ما اوریده. په کندهار کې هم په یوه مشاعره کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدی سیال پر راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شو. دا دی بهیر زوان فعال غړی مسعود اریختین ازادې رړیو ته ویل
پکې لکابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعرانو ترنوم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
خغل اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځ راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشرات کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د غوی د انتظامات او د خدمات د فاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شیرونه ولوستل.
یا ته پښتون یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایز ما خوبه کپی نه
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د ویلو یو غونډې په تر سره وی لیکوال چیرونکو او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپش وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د د په اند څومره بریالی و.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوې، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب، کله مو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي؟
د استاد سمیم د مازغونډې په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت موږ د غونډې ته کار وکړ، د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، دا وی لیکنه ان د استاد چې قاضي صف کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که په مورته وشي پر راتلونکي کې به دا سغونډې نور هم شي تر سره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزله وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه دې ترسره شي، هغه بریالی وو او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لوري د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. په ان صاحب نګارم خپل خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عبد صاحب سو خاطرې شریکې کړې چې یوې دا وایي چې کله تقریبا دیرشو دیرش کال وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شونو، په لومړیو کې راپور چې نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلی و. نو دا ورق یې همداسې مخته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغ کړ چې راپور خو ډیر ښایسته و، ډیر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دي ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هستې دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو سور سره دي او ارزښتونه دي، هستې دي، پنځون به منځي، په تړاو به غونډې برابرې او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګیزه او روحي اخلي.
له شاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یو مهمه ژباړه پروسش کال په پېښور کې چاپ شو. د دې اثر یو نسخه په جرمني کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچي شهر کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسش کال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلی ده او اوس استاد سمیم له فارسی پښتو ته ژباړلی چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
The لبامي بالخرا قاصا دنور